په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه ونیس پروګرام مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندسته د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبر پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یو همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یو سیمیز راډیو د هغه څه په خاطر تړلې ده چې دوی حقوقي موضوع بلل ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خپرونو پر بندېدو ژور اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز په یو خبر پڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې دې راډیو ته ننوتل، کارکوونکي یې وګواښل، تجهیزات او وسایل یې په زوره له ودانۍ وویستل او دروازه یې وربنده کړه. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار د خبرلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی دی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه یې د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس د راډیو وتړله. په فرا کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو له خوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه ویلي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا اهالت کې زرګونو سرتېرو ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتېري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشت کراچۍ ښار کې ځای پر ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. وروسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هېواد ځانګړو ځواکونو یې له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سهشنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړي. د لبنان سرچینو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې دې په لسګونو کتابونه ساتلی شي او کېدای شي په داسې وخت کې موږ سره لار بندوي.
څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکی شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات راپیدا شوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته ده چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي د تا لپاره په زړه پورې یا د تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. د کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل د په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه لا هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کې کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي او هغه کله سي د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړولای سي کار ترې اخیستلای سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم. نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړي ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسې چې دی پوخ کو ژوند دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر او موبایل سترګې نه ځمبي چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا توان ورته رسوي بل توان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي خو کتاب چې د پلاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي په سترګو فشار رانه شي نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویلولي هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي سر یې ټیټ نه وي چې په مرۍ فشار نه شي دا یوه خبره بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښې خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسې ته غذایي مواد رسوي بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي قبضیت مثلا ورته پیدا کوي د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي وزن زیاتوي د وینې غوړو دا شان زیاتوي نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا دې راشي بیا دې مطالعه وکړي
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نه شي تللی خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي نورو خواو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول
دا خبره صحیح ده خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي یو نوټیفیکیشن درته راځي ستا پام هغې خواته اوړي بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي یعنې ډډه ولګوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بله خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کښېني چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه مخ پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژي خواته ورسو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا دا چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لاربندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا هم عکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاري، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پات راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان، هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي. وخت یې باید منظم کړي. ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنیو مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 1990 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص دي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سی. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم مکوه یا په دې شي ځان مصرفه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب شي، ورته وویل شي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا چې څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم داسې دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم داسې په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت یې نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور داسې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مرات، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان